په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. ایرانی رسانه دی ایران دی ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد د طالبانو د حکومت دی وجکپوري پراوی دی ورته خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبری آژانس اسناد راپور له مخې دغه پلاوی په ترکیب کې چې دی ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د اکشن بی پورس په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانیستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته پلاره و چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار زنګل په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. په کابل کې د ایران سفارت هم د هلیکپټر په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مرشو چارواکو ته د درناوي په مخه نن د هیواد بیرغ د سفارت په ودانۍ نیم زوړن کړی دی. دغه بل پلاو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه هم نیم زوړن دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي، د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته ځکه اړتیا لري چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې باید په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیزه د هم د په وینا ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر دغه راز ویل بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړیواله سطح هم د نړۍ پر اقلیم ناوړه اغیز وشندي. پاکستانی چارواکو نن سه‌شنبه له خلکو غوښتنه وکړه چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ووځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشتي ایالت پنجاب کې د 3 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. سپینه مڼې وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري آژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼې دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼې د مطبوعاتي دفتر ویاندې کارن جیپر وویل سپینه مڼې په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې آژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي دي او دا آژانس د الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلی چارواکو له دغه قانون څخه په استفاده د مې په 15مه د قطر میشت الجزیره تلویزیون دفترنه په اسرائیل کې بند کړل او د دې تلویزیونی شبکې وسایل او تجهیزات ضبط کړل. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو کې د شر ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښمنه ده.
ماما شر دانه ډېر راختلې وي. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته دوی راغله.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو کې د زیاتو ماشومانو ته د زیانونو خبره کړې ده. د ترکیه هوایی شرکت هم لوګ د زن ورسنن کابل ته بیرته خپل الوتنې پایل کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو د اوبو رسولو څه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خراب وي، هم غوښتنه ده چې ورته جوړه شي.
ایا په دې پوهېدی چې نن د چای نړیواله ورځ ده؟
دو وخت درې وخته چای سره خوري یا سل لوپۍ ګټي دا کراته ور داغم کله یې کله نی.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري د ازادي خبرونه لومړی موضوع ته د بی پوله ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل نوي راپور کې یوازې د جنوري او اپریل تر منځ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې د لڅ باندې 5000 ماشومان چې په شری اخته و د درملنې خبر ورکړی دی، خو ویلي دي چې ډیر ماشومان په دې وروستیو کې په شری ناروغي اخته شوي دي. نور جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په شلمه نیټه په راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغي زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1418 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1408 ماشومانو درملنه شوې. ام اس اف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پوله ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومان ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ام اس اف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسري دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسري دانې له ډېرې شوي، کله ګ هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وي. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته لاړم د وی راک نور ماشوم هم شری نیولې.
ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو خوړان دي، زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیره باندې سری سری دانې راوختې. ډاکټر لاړم، غیر له ویټامین اے او پرستامول ګولې راکړې. ډاکټر ویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوا، به لمبا مې کوله او زه مې ته بیل کړو، اوس ان شاء الله خیم.
نو ما وړي زیاتوي د واکسین اخیسته و ځکه ناروغي پر اسانه تیر شو، خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دي د ناروغي ډیر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چټ مخې مرته واچول شي، او تشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي، مرته واچول شي، چې مرته واچول شي او ترڅو دا ویروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 3,310 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,050 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د بې پولي ډاکترانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو په تېره سیلابونو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې 2 ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښیي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3,000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ 2 ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
و هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یش می نور هم وی چې سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو یو می ورندار او یو می ورور ځکه کسي زکورنۍ و څلور تن وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز لوګ د ځن وروسته نن بیرته کابل ته خپل الوتنې امپایل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ سرلور الوتنې ترسره کوي.
ترکش ایرلاینز لنګدې 3 کلن ځنډ وروسته نن د می په 1 د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالیه او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوزه ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډیره ګرانه به وي بل دا سه ډیره خلک نسی کولای سي اسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیری دوه هیله څرګندوي. لټلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته اروپا ته یا امریکا ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر سہولت تھی اور اس بند کاروبار دے پارم دا ڈیر یا مثبت اقدام دا ڈیر فکار شکر دیو کی شدہ پس پروازونا نورم ڈیر شکر
دا بدا سی حال کی دا چل افغانستان دا طول نڈیوال و زواکون او خلکو دا وطولو پر محال دا کابل دا نڈیوال ہوایی دگر دا رادر سیستم پا گدون دا دی ہوایی دگر دیرو تاسیساتو تا ڈیر زیان رسید لیوو تر څنګه د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې یې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي اوس مهال په هرو 24 ساعتونو د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت یو شمیر اوسیدونکو د اوبو رسولو څخه باندې لاسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړ شوی خو دوی د نورو دا ډول پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو شپږ دېرش میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد نرخ چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته ورغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تلل شوې وي، هره دره کې به بند جوړ د بل ملک سره بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک به بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي دلته به مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، بس به نور وطن وته نه ځي، دا وخت رانه زیاد انشاءالله.
د دغه ولایت د کلي او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوي جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته، یو د کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلي کلي کې ده. او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوي دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزو سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیک ورکړي چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بندو کې باید بنده مخته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات هونه کومه پروژه عیار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خرابه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلې کړي دي.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کرنیز ځمکه ډیره د خپل دایمي اوبو د نشتوالي له کبله د کرنیزو ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې ده.
که څه هم د زرمت ډیر ځمکې اوبه نه لري، خو لا عمل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیرو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کی سلطان جان مشال رادیو ته ویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره سي ده، تروشه ده، پستا او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شابتله جوار ټول پسلم کول اخسایش وي.
د زرمت یو بل اوسیدونکو خانم وایي د ارتیا په اندازه د زمکه لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سره ته لاسرسی نه لري.
د اوبو لنشتنم یو نیم پټی شابتله کرلې ده او نور دغه سي شاړې پاتې ده، وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو نو اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکو وایي کچیر د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پاموشي، نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي چې له بیکاری کړيږي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکار ګرځي، نو دلته موږ تاسو خپل وسایل ستاسو هغه ورکول سي، دیته نو سری ورکول سي، بل شي ورکول سي. بندونه مثال موږ تراکي د مخ به مثال یو کاریزنو سر برابر سي او بل کندی به مثال پراخ سي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وویل کې مثال راسي څېړنه وسي مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعض موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډیر زیات د کار کولو چانس برابر سي او دی اقتصادی حالت به ان شاء الله ډیر سره کیږي.
بلوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سکول په 2200 کروندګرو اصلاح شوی تخمونه، همدارنګه ډی پی او یوریا سره ویشلې و چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
ایا په دې پوهیدئ چې نن د می 28 د چای نړیواله ورځ ده؟ چای چې په افغانستان کې ډیر دود دی د یو شمیر بې وزلو کورنیو په درې وخته ډوډۍ بدل شوی دی. یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت له امله د دوی درې وخته خواړه اوس چای او وچه ډوډۍ جوړوي.
نن د می 28 په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د کابل اوسیدونکو امید چې له بیکاری کړیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ کاروبار نه است، بس د خانه زیات وخت میشینم، یو دیگه چیز کې نه داشته باشم نان چای خوردم، یو زیات وخت نان چای می نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال می باشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم. کاملا بیکار، مشکلات، بیخی وضعیت خراب است.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
تر مې ده درې ځامن دي په دوی میبان دی ور په لګورم چې دوه وخت درې وخت چې سره خوري بیا اصل لو پی ګټي دا کرات ور دا غم کله یی کله نی لاس گاډی کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه ک پوجا غریبم د تش راضی.
د ټولنیزو چارو کار پو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
نو سو په شاد مالی توان ون لري چې خپل کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي ځکه چې دغه ورځ مې تېر سي نو دا خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هره ورځ لسګونه پیالې چای څښي د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي راډیو ته وویل
بای چې راځم تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ زما ډیر ګر چای او خاصه چای جوړوم شین چای ایلدار او ډیر خو خوان کې او دلته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې په چای دا زما چې ولن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او 1000 ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دوړو هم تور چای هم شین چای او د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي تب داسې حال کې د چینن سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو چې نن یې د چای د نړیوالې ورځې په نوم نومولې په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخه چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړي نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخه شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15000 کال مخکې په چین کې څخل کېده
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلي احترامات وړاندې کوي چې جوړ او روغ بست ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نړیخ در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پر ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي مخابراتي شبکې به اخی کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب لري ډیر خراب دي سلابو به هیڅ ځپلې دا چې د خلک سلابو ډیر ځپلې دي نو دا دی چې دا زموږ ځات تر ګړټول چارواک ورسوي سیستم کاری ته تم السلام علیکم
سلامونه نیک هلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غو کم دي کنه دوه مجرد ترستنی دي ولی مجرد مور پلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترستنی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په څلو سره روانه ده چې اخیشتې دي تیرې جې دا جدینه بل جدی او بل جدی په ماندې چا حواله چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دولي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکاری لوجه دي ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هوا دا او یا نور هوا دونه تولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر ذات ګراندي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دا غلط په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.